بجې سوې. السلام علیکم. تازه دی راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د وږې اسنبلۍ څلورمه د اګست میاشتې پنځه ویشتمه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت. یو راپور هم خپروو. اوري چې د بریتانیا د تحصیلي بورسونو د ځنډېدو له کبله ځینې افغان نجونې نهیلې سوي دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د ږغ د غلي کولو بله هڅه ده. هغې زیاته کړې چې ښځې او نجونې حق لري چې ږغ یې واورېدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د ښځو د آواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو وار بیا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپله سخته اندېښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د آزادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو ږغونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ږغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې ږغ چې سندرې، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویل او رات بلل سوي دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په یولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روانې اګست میاشتې پر 18 پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې دا چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای شو چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعه بریټ وکړ. درې کسان وجل او اتنور اټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه لدی حمله خبر وو مګر چرواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلی چې چرواکو تر اوسه اصلي بریټ کوونکی نه دی موندلی. د اداره وی چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي. په بنگلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300 زره کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلادیش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي په بنگلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی هغه قانون توشیح کړ چې په نافذېدو سره په اوکراین کې له روسیې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکراین د پارلمان پر ویبپاڼه اعلان شوه چې اوکراینیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. شغلی زلینسکی په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکراین اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټلګرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایی ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي، او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. وردو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمي کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو له مینوالو څخه ده، په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
واقعا ډېر زیات افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو، خپل تحصیلات پوره کړو، ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ هڅه کې چې د بهرنیو هېوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لاسه موږ وکولای شو.
25 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره نا امیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ زړه ښکته کړي، بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره، د افغان میرمنو لپاره هغه بورسې چې خو چې دوی اعلان کړې دي، هغه په دوی باندې دا ډېر زیات د نا امید کوون کې ده. زه خپله یو د هغو محصلین څخه یم چې دا هیله لرم چې د همدغې د بورسو د لارې زه وکولای شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې زرهاوو محصلین دي، نو دا یو نوه د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا لهغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولي، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتنلیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی، او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دا پاڼه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتنلیکونو منل د رواني اګست میاشتې په 6 پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو 7 نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای، 500 نفر تم رسول او خاصتنم افغانستان انجونو ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجونو لپاره د تعلیم دروازې بندې، په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه جو سهم خپل ادا کې افغانستان انجونو بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یوه لویه ضربه بلل شوې ده.
ممردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړي دي. بلخوا ځینی پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند اداوي رد کړي، خو یو شمېر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي، ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اگست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرو سوي راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې له کېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامدار توګه د افغان وسلوال پوځ ملیو مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زنداني کولو او ربړولو
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادعا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. له دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بعد از اینکه طالبان فرمان حف عمومی دروغین خود را اعلان کردن، لغی و رزی روز تا چه طالبان خپل دروغجن عمومی عفو اعلان کرد، اون خپل شخصی چاری مختورلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکی شکنجو چې دوی موږ سره کړې، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برې حمایت نړی امنیت
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو او 15 قضیه هم د پخوانی حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د منځني ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سمحال چې په غزا کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون به صلاحيت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانیو پر لپسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا لدیر شو زیات فلسطینیان او وجل. د النصر روختون د چارواکو په وینا په وجل شویو کسانو کې د دوه ماشومان په ګډون د هغې کورنۍ یو لس غړي هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روختون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روختون د الاقصی د شهیدانو روختون هم ویلی دی چې د یو بل بریت په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوز وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیه ورسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلی سرتیری ترې ووتل. لس مړی د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیر لیدي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. لسلو باندې اسرایلی برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوش شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلی پوځ د اټکل لمخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه خایي وژل شوی وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40 ډیر فلسطینیان وژل شوی، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړ پوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصری استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون و نه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصری او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلی پلاوی کې چې د پنځشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جکپورای سلاکار بریت مک ګرک کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخوج را نسکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولی زره چاو دی وای سپیڅلی، اوس په ولی زره چاو دی وای سپیڅلی، که ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجنو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره هم دغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره نه، نو دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در
پیش. هیچ کله داسی وقت نده راغلی چه زما پلاس که کتاب نوی یا هم ده کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلا پا ده مرغزین زوانان فکر کوی چه ده کتاب ویلی وقتی روی. توی پا چولنی سورسانیو که دوم را غرق دی چه هغه ده خوانسی کتابونه هم نلولی. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي، مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولی او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولی بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د خزینه و په زده کړو یې لګولی دي، د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم، ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ما ته ډېر خوند راکوي په بیکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایه چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموما به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لریزانو کې بزتل مغم ځان ته راوړل، اوس دونه غل لریزان ته نشم تللې، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لار شي اکسوس کتابخانه یلمر کتاب لورین زینه بازي نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپل دومره نظم او پسې زکه د سیو دا ول نه هلی توپ د دونه د کور نم نو زما نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالې کی راوړي خپلې مطالعه کوم. او نور عموما انټرنیټ نه بازي معلومات راخلم اغاویما او امدا چې ناهیلی شوی ما ډیر زیاته مینه مې ور سره ادبیاتو سره مې ډیر مینه خپل مې کتابونه لیکل، یو څه سیړنه مې کولې، لیکنه مې کولې. نو مې لیدل چې کال مې دومره لیکنه وکړه، دومره د زحمت مې وستو د سیو مثبت پوینټ نو چې ما زړه خکینو. امدا سره مې زړه لیک ناهیلی شو مات شو. کله مې دا وړي خورګانې ډیر زحمت بس زور دوي مې دومره زحمت مو بس زکر زخ خپل ډیر ناهیلی شوی ما بیت پسند کې تشویق کوم چې نه خپل ورتیا مهمه د خپل یو څه ورسیږي اتمن وخت ستا په درد خوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده، یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نه سې کولای کتابتون دلار سې کتابونه واخلی او ویل ولې؟
بالکل زما خو خپل شخصا همدار چې زما روحي ډیره خراب شو. زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زمونږ چې کوم ملګری دي هغه کدل ته جرنالستان وي هغه دلته ډیر خو پاریت لرو هغه ټول ډیر کمرنګي شوی دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډیر دي مخنیوي ډیر دي یاره خبره کې ډیر سړن کېږي ولې دا وکولې راوتې دا خبره دې څنګه وکړه دا د انسان زړه تورې زړه ماته جنجال نه ډیر جوړیږي هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې به په یو پیغله باندې عموما ډیر دل سره د کیږي زړه تور کیږي نو تناز ما نه زما پسند کې زما خور خوندې زما ملګری چې هم د کابل کې اوسېږي ډیر فعال وي ډیر فعالیتونه یې کول هغه ټول پټه پودري دي لیدي او که زه هم د دلیل حکومت دی نو بالکل بس ما دا خبره غلطه نه وي
په دې لته یو ورځ دغه ټول بندیزونه لري سي او بیا اوسې کولای کتابتون ته لاړ سي کتاب وګوري او خپل علمی کچه لوړه کړی
ان شاء الله مونږ هم په دې هیله یو چې ان شاء الله د سی ورځ راشي چې مونږه درې کال تیار چې مونږه تیر او دا پړه نه بدل شي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ باندې دي ډیر زیات اړین کار دی.
نو دا خو ډېر مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایط خو ډېر هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ لپاره نه په غاړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست یا هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده. سپېشلیست هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دغه رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده. د پښوندونې د اثر ولوسل سې ځوانان یې وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې وایي د دې د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شمرسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک یې وایي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پیندا کې اصلاح کړي د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه مخبل هم د غشتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د د یو کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کوي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. لن موري سره مې مارکه کړي خاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم چې خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوي دي د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په ټولې افغان کې ولړې پیل کړه کندهار میشتي مطبوعاتیان هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و کندهاریان و خو کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره و چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکې کې و او دا اوسنۍ ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي. ما په دغو کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړی چې د نیکه مرغه د شوز برخه هم پکې کې یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه اخباری کالمونه دي چاپ شوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبي ټوټې دي او یو دی تاشویل چوبته چاته موایا کالمونه دي او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات می په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي. په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دي د ټولنیز نه خوځ می بیان کړی دي د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي. دا زما لومړی کتاب چاپ شو به ډېر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم ترڅو هغه مینوال چې د دې کتاب دي غواړي د کتاب ترلاسه کړي نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره.
ها که استاد نن چې وکټنه وکم یاو ادبي ټوټه چې یو چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې په یاد مده چې راته وایې
ما خپل لوټ یو شی لیکلی وو نو اجازه درته وایم دمه په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل دی اجازه چښتنه است راته وایې
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری ګرانی او زړه ترنجی لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخڅخه دی دا تک سپنی وشکله کوم غلری جر پاکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري ستدی مسكين معلم لوري دی کمزوري معلم لوري
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاکل نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي.
بله.
یو بل بیا د بور مور لدیر جلات څخه د وښ کوچنی او چسیوی په هیڅ سر نه خلاصې دی. هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کوله چې تنه خبره از مادرید ورا زمانه پرې درشې دان کړی دی. او څه وایي چې افغانستان جوړیږي؟
بله. رازو نور پښتنه او ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب متلی کړی دی د دې په اړه ته وغږیږي. د کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کړی په قندهار کې کړي قندار نه يم خو د قندار پاکل باندې دوی راپور یا خبرونه درلوده درته وایي څنګه په دې فکر کې سویتي اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلی چې اواز قندار ته کار کړی
نو په نور برخه کې تذکيره وي شاعرانو تذکيره و د لیکوالانو تذکيره و خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلي و غړي بخوا چاپ سوي و د قندار په ټول افغان لپاره مغوشتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو ژورنالستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندې دي چې هغه هم قندار ته کار کړی او په قندار کې اوسنسته خو باید نمونه ژوندې پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په قندهار کې
بله
یا مثلا یو خارجي خبريال ډاکټر جولیا پاول دا هم قندار کې مطبوعات کار کړی وو دا د شو ډېر کسان دي په سل کاسه جمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سي وو
کله چې د ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی چې ما د کتاب چاپ سوي دي او خو دې خپل ما څخه کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیک ویني بیا هغه ټول افغان چاپېدل هم دې ډیرم کاري سره کور په ژوند لیکل بیا راکولې به زه ورته مرکه به ورسره کولای غو چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې زما په مطبوعات کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځای نه دی یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري په خبر کې چاپوي اخبار خبرو په کتاب کې چاپيږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دوی لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړل چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله د غادي تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سموته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي بیا هغه ټول کما او دغه څه لری په تلغان کې پیل کړ بیا کتاب زنجور کړ بیا هغه کارګر ځوانان چې مثلا قسم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولکه ما ته بیا دغه را فکر کړل ولځ غواړم چې تاسو نور ټول کما ځوانان چې ټولین کې شکر کړی هغه ځوان چې شمه دني فعال هغه څوک چې د مور په ارزنه خوشاله وي ولدا چې ما ته را فکر کړل بیا دغه ځوان را ټول کړ بیا مال ور دغه بخښه کړ دي نو هغه ولځ دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سي او څو ولي کې خوسته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې همدغه اوس تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څو ولي کې تاسو به څور توایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دي مطالعه کې تنزل کتاب دي مطالعه کې یو کتاب دي ولي کې څوک تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې اشتغال کتاب نوښته کې هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ په فیسبوک او په واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خوبه دی کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دی اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کړو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale لزان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کوي او د خپل خوړې او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسی
دا موږ په کندارۍ سره په کلو کې نه ځایې ژوند خوشاله یې خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونو داسې دي زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې یار کتاب مات دوه نه ګران دي لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر څو مرای رسېږي او ټولین ته وړاندې کیږي ټولین ته خدمت لپاره کتاب دوه نه مهم دی ویني کرش لیکل مهم نه دی کتاب لیکل مهم دی کله چې موږ کتاب نه خدای کتاب باندې نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ول چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې لوري را پېل کی په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو دی کتاب چې خلکو وخت ضایع کی موږ باید کتاب لیکو داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تاسو په کالو کې ځایې خوشاله چې ورسره زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا ایډیټ سو دا ترتیب سو
کاله
دا کتاب ما درې کال خوري شې اما دا و چې المان ته غلم درې کال ما په دې باندې په دې چې لري کړی بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې دې وغه په شو کې درې کال مې لکه خور لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زحمت دی دا غوړه ته کتاب چاپ سره وڅونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شې دا یونلیک دی په دې سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري په خدای نور څوک واڅی سفرنامه یو لیکل سي نو به ولیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلیکې کا اخبار ته لیکل ورکوي کا د کتاب په باندې لیکي کوم جلې ته لیکل ورکوي نو مهمه ده چې خپل معلومات پوره او یو خت وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدې دایټ کتاب ولیکي څومره باید ته معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غو د کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د بخښت تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو خبره بدرات نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي مطالعه وکي موږ بزرګي ویل چې دا درویش سم نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په يرم چې درویش سم دا ډېر ښه خبره کول بیا به دول تاسو وسلی کني وکي وای وخت به تاسو په دې کې چړ وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوي ډېرې وي نو زه وایم کتاب وځندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک په تی په خبرولو شوي سيږي په چاپ یې شوي سيږي لوستونکي په لوستلو باندې شوي سيږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستي دغه دغه شګړې مې تندر لاس کړې یا ما ته یو فکر راکې مثبت فکر راکې نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بيبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بیرواس په کتاب باندې قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ دعوت کو چې وڅن کتابونه لیکلې دي افتخار کو بیا براتګ نو څنګه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وای افتخار وکي او کني وای بچولا د څونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلې نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بل سپیشل صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکئ لولي
یو خپل شعرونه لیکل او شعرونه مخ لیکل ځین شعر په ځین شپسوی هم دی خو شری ټول غنل را خوري وری په مجلو کې شپسوی دی په خبرو کې شپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو مې وایي دا به تر خمخره ته وایي
اما شعر به خلک غوښتنه کوي اوس مونږ ته وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړه مې نرم کړي لکه موم وای ستا کلک زړه مې نرم کړي لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس به ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی که ته داسې هم خور وای لکه وشکه
ډیر ښه ستا سپیشلی
صاحب ډیر ښه
رازو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځین کې لري
د کندهار څخه بیا تر المان پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهمه ده دغه کتاب نوم مهم دی چې موږ کې ول کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد سره پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي هغه ستې نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غوند کتاب لپاره د مقاله لپاره چې څونه مهم نو وټاکل سي غوند دغه پیدا کوي لوستونکو ته کتاب راپورته کې څه پوهیږي ولا پدې کې تر اوسه وګوره چې څه کوي دي یو چا ویل د په کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې خیر ول د سیمه راپورته کې مارک نور نه دغه نوم چې وکړي نو مې ډېر ول فند راخي او بشي وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او بیا مې د کتاب راوخستې د نامه په خاطر رانیوي
bale
یعنی دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استاد لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي
هغه چې خپل کتاب د پارکونو نمونه ټاکلی دي، دا نمونه خپل د لوستونکو ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه څنګه چې د خپل لوستونکو یا د ساه اوریدونکو ته راجلب کړي، لکه څنګه چې ورشه مایه را پراکاره. نو د کتاب د پاره بیا نوم د غونډه مهم دي، لکه څنګه چې په خبر کې لید وایم دي، دغه سي کتاب د مخایې د پاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دي.
bale کله چې کتابونو ته د نمونه ټاکي، خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي.
د کوشش کوم د موږ سم سلا کوم خپل رائے میں خوشی وجہ خطر چ ډیر نو ما اړو سره اړو می اړو می په نو د کورانو خبرین په زین کینو خمه خاله مشوره سره ای خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به زغل نو پکشته اولاد زما دی به زغل نو پکشته
ځوانانو ته په اخره پیغام ول روچه خپل وخت ځای نکی دوی باید لیکن وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلی او څو خبرې ورته ول رو د بډیر خوي
ځکه کله ځوان نو مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زه ته ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسيږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو ته پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کده لیکوالی کده شاعری کده نور کارونه چې ټولنه ته ګټ رسي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی دی وخت د وخت قدر کړی دی چې د وخت قدر نه کړی وخت د وخت قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولي توي کې او مایوس نه سي د مایوسی پر نامه باید څه ونه پیژني کار 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 هڅه 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 وکړه ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان به خېر ټول پر ځوانان ولاړ ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پو لایک په اصلي او نیو علوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتلونکي د سبا سور په څیر روښانه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي موستې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خبريږي لومړیزو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجرې او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی آزمایښته بریالي وتل نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کول ورسته د ابراهیم او اسماعیل علی السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفه جوړیدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفه ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړي هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای زموږ د هڅې ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې اے خدای موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې اے لوی خدای په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښيي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکوونکي مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دای د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړي او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو موږ چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال، په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتونو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی کیولا دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید او واک ته د ده په رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره چول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسونې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان له خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان رونسو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي و د هیواد د امنیت غوښتونکي و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلی ای عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړنو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه. خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتید او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مول اصل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بي ثباتي پتنګ شوي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړه چې کابل تنن وزي او د حکومت واګي په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه پورز د سهار له اتنیمو تر نهو بجو،
د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
گران اوس د کونکو هیله د چین ننای درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مخکنه داده چې له درسي ساعت وروسته له ننني لوستل شوي درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. ننني درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.